آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. د دې خبرونې په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ملي امنیت شورا د روسیې د جمهور رئیس د وروستیو څرګندونو هرکلی کړی. د پاکستان سترې محکمې د نواز شریف د ګوند لخوا د عمران خان په خلاف دایر شوې درخواست رد کړ او د دمشق په شاوخوا کې په زرګونو کورنۍ د ډېرې سختې لوږې سره مخامخ شوي دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې افغانستان د امنیت په برخه کې د روسیې د همکارۍ د څرګندونو هرکلی وکړ.
ما از موقف جناب رئیس جمهوری فدراسیون روسیه استقبال میکنیم.
د ننګرهار والی وایي داعش لا هم په دې ولایت کې فعالیت لري خو په خانۍ زور یې وبسوي.
داعش په ننګرهار کې له تروسه متاسفانه شته، خو هغه قوت چې تیر کال او تیر کالونه درلود هغه قوت نه لري.
په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاکله نور مطالب هم لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه سي سليمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د امنیتي همکارۍ په برخه کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین روسي څرګندونې ستایلې دي. دغه شورا یو وین قادر شاه په کابل کې د یو خبري کانفرنس په وخت له امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په شمالي ولایتونو کې د ځینو توندرو وسلوالو ډلو د فعالیتونو په اړه چې جمهور رئیس پوتین کومې اندېښنې ښودلې دي، افغانستان هم عین شان اندېښنې لري. پوتین د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې د روان میلادي کال لپاره په خپل وروستي خبري کانفرنس کې ویلي چې واشنگټن او مسکو کولی شي په افغانستان کې ول بل سره همکاري وکړي. د پاکستان ستر محکمې د مسلم لیگ ګوند هغه درخواست رد کړ چې پکې غوښتل شوی چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په څیر باید د پاکستان د کرکټ د ټیم پخوانی کپتان او د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د خپلې شتمنۍ د نه ښودلو په جرم د پارلمان غړیتوب نه وایستل شي. په داسې حال کې چې د حکومت مخالف ګوندونو د ستر محکمې د پرېکړې هرکلی کړی، د نواز شریف په مشرۍ واکمن مسلم لیگ ګوند ورباندې سخته نیوکه کړې. د نواز شریف طرفداران وایي چې د پاکستان د سترې محکمې په سیاسي پریکړو کې د پوز لاسي او شاید چې په دې فیصله کې به هم تر یو حده پورې لاس لرو. د ملګرو ملتونو د بشر حقوق عالي کمیسیون د عراقي چارواکو لخوا د 30 قیدیانو د چرمري کولو غندنه کړې او وایي چې دا خبر په اورېدو ډېر ستومانه شوي. د دغه کمیسیون ویویان دی نن د چهارشنبې په ورځ په جنیو کې خبریالانو ته وویل چې چارواکو دا قیدیان د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کار ناصریه په محبس کې په دار وځړول. ویان دی ویل چې د همشوو کسانو هویت سم نه معلومیږي او نه پوهیږي چې د کومو هیوادونو اتباو. د عراق حکومت سږ کال 26 کسان چې په جنګ کې نیولي وو اعدام کړل او تیر کال یې عینشان 30 کسان اعدام کړي وو. د امریکا د لویدیځ ایالت کالیفورنیا په دریو برخو کې د اوروژنې په زرهاو افراد کوشش کوي چې د ټامس فایر په نوم د یو تباه کوونکي ځنګلي او وحشي اورلمبې مړې کړي چې دغه ایالت په تاریخ کې بېساری ګڼل کیږي. اشق الله رحیمزی د امریکا غږ د آشنا د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه لولي.
د پنځمه په راز د اوروژنې یو 20 کلن کارکونکي هغه وخت وژل شو چې د یو غټ ور د وژلو هڅه کوله. د ټامس فایر په نامه د تباکون کې ور په سانتا باربرا، وینچورا او لاس انجلنس په کاونټیو یا ولسوالیو کې 90,000 هکتار ځمکه او 110 کورونه سوځولې دي. چارواکو د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې ور یوازې 10% کې کنټرول شوی دی او د وژلو لپاره یې شپه او ورځ هڅه کیږي. د غورونه چې سکال د سان فرانسیسکو او د لاس انجلنس په سیمو کې لګیدلې دي د ځنګلي ورونو په تاریخ کې بدتر ورونه دي. کارپهانو د دغه ورونو د لګیدلو پړه په کالیفورنیا کې پر سخت وچکالۍ او په هغو ګرمو او وچو بادونو اچولې چې معمولا د منی په موسم کې د کالیفورنیا په غرونو کې لګیږي اشرف الله رحیمزوی امریکا غاک واشنگتن.
تاسو دا خبرونه د امریکا غاک واشنگتن نوري. د زیمبابوی برطرف شوی درنوی کلن جمهور رئیس رابرټ موګابي د علاج لپاره سنگاپور ته تللی دی. موګابي چې د 2 کلونو پورې په قدرت کې 13 میاشت پوځیانو په زور ګوښه کړ او د هغه فراري مرستیال ایمرسن نانګوای د هغه پر ځای کینو. پوځیان وایي چې د موګابي د مالی د وزیر په شمول زیاتره لوړ پوړي ماموران د رشوت خوړلو او له دولتي خزانې نه د غلا کولو په تور نیول شوي دي او اوس ورنه تحقیقات روان دي، خو شخصا د موګابي په خلاف تر اوسه پورې اقدام نه دی کړی. نړیوالې خیریه مؤسسې وایي چې د دمشق په اطرافو کې په لسهاو زره کورنۍ د سختې لوږې له امله د مرګ له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو نن د جمعې په ورځ وویل چې دغه خلک په عاجله توګه خوراکي موادو ته اړتیا لري او د نړیوال خوراکي سازمان یا WFP مامورانو وویل چې د لوږې په وجه ډېر خلک هغه شیان راټولوي چې په ډیرانونو کې غورځول شوي. د لیبیا د مهاجرت د ادارې مامورانو وایي چې دغه هیواد ساحلي محافظینو 9 تنه کډوال چې غوښتل د مدیترانې د سمندرګي په لار اروپا ته سفر وکړي له ډوبېدونه ژغورل دي. په ژغورل شوو کسانو کې 20 او 2 کم کې ماشومان شامل وو او د افریقا اتباعو. د چهارشنبه په شپه هم د لیبیا ساحلي ګاډ 114 کډوال په اوبو کې د ډوبېدونه وژغورل. متحده ایالاتو او مکسیکو اعلان کړی چې د خپل ګډ سرحد په اوږدو کې د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزه پیاوړې کوي. کوم مخدره مواد چې هر کال د مکسیکو نه متحده ایالاتو ته راوړل کیږي یوازې په 2014 میلادي کال کې 45,000 امریکایان وژلي وو. د انډونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د سختو سیلابونو له امله دولتي ترانسپورت فل شوی او د ښار بېوزلي اوسیدونکي له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د جاګارتا نفوس په 20 میلادي پیړۍ کې په چټکۍ وده وکړه، خو ساختماني زیربناوې کمزوري دي. هر ورځ تقریبا 3.5 میلیونه خلک د دولتي ترانسپورت نه استفاده کوي او په مجموعي توګه په سلو کې 50% خلک په دولتي ترانسپورت متکی دي چې اوس د پرلپسې بارانونو وروسته د سیلابونو له امله نشي کولی چې له وزانه بل ځای ته حرکت وکړي. او متحده ایالاتو د سومالیا له پوځ سره خپله نظامي مرسته ځنډولې. امریکایي مامورانو امریکا غږ ته وویل چې د سومالیا په پوځ کې خیانت او غلا دومره عامه شوی چې څوک نه پوښتنه نه کوي او نه له چا سره حساب او کتاب کېږي. متحده ایالاتو د سومالیا له پوځ سره په میلیون ډالر مرسته دې لپاره کړې ده چې په دغه هیواد کې د الشباب د اسلام پالو جنګیالو سره وجنګیږي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ساسو د پاره په زړه پوری جامع او بی طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د ملي امنیت شورا د پوتین د څرګندونو هرکلی کړی او ویلي دي چې د افغانستان په حق له د روسیې د جمهور رئیس دریز د افغانستان د دریز سره سمون لري. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند کادرشاه امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې افغانستان سره د امنیتي همکارۍ په برخه کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پنجشنبې د ورځې څرګندونې وسایلې او د ښاغلي پوتین څرګندونې د افغانستان د دریځ سره سمې وبللې.
اولین که ما از این موقف جناب رئیس جمهور فدراتیف روسیه استقبال میکنیم.
ښاغلي کادرشاه ویل لومړی دا چې موږ د روسیې د فدراتیف د جلال اتماب جمهور رئیس له دې دریځ هرکلی کوو، یو ښه دریځ دی. دومه خبره دا ده چې دا پخپله دا څرګندوي چې روسی فدراتیف او جمهور رئیس د افغانستان له دولت د خلکو او افغان زړورو امنیتي ځواکونو څخه ساینه کړي، چې دا پخپله د دې ثبوت دی چې افغان امنیتي ځواکونه او د افغانستان دولت او هم د افغانستان خلک په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د تروریزم سره په جګړه کې په صادقانه او پوره ایمانداری سره مبارزه کوي.
ایمانداری
روسی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلي چې په افغانستان کې امنیتي خطرونه په زیاتېدو دي او د هغه په وینا روسیه تیاره ده چې د افغانستان د حکومت سره په دې حکله همکاري وکړي. همداشان جمهور رئیس پوتین د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې خبري کنفرانس ته په وینا کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د سخت دریځو ډلو د شتون او فعالیتونو په باب اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند کادرشاه د روسیې د جمهور رئیس اندېښنو په اړه ویل چې افغانستان ته هم د دغه هیواد په هره برخه کې د سخت دریځو فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. او افغان امنیتی ځواکونه په ډېر صداقت سره د هغوی له منځه وړلو لپاره په مبارزه بوخت دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسکو کې په روان سوي کال کې خپل وروستي خبري کانفرنس ته تېر ورځ په وینا کې وویل چې واشنګټن او مسکو کولی شي په افغانستان کې سره همکاري وکړي. د ملي امنیت شورا وینا وویل چې روسیې د جمهور رئیس دا څرګندونې هغو کړیو ته هم یو څرګند ځواب دی چې افغان حکومت د اسلامي دولت یا داعش له ډلې څخه په ملاتړ تورنوي. د افغانستان جمهور ریاست هم افغانستان سره د روسیې د همکارۍ په باب د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په محور بدل شوی او دا هیواد کولی شي نور هیوادونو ته ښه فرصتونه په ځانګړي ډول په اقتصادي ډګر کې برابر کړي. د افغانستان د جمهور ریاست د وین سرپرست شاه حسین مرتضوي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغانستان د تروریزم سره د جګړې په لومړۍ لیکه کې ولاړ دی.
افغانستان د بخش مبارزه با تروریزم
ښاغلي مرتضوي ویل افغانستان د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپل اساسي مسؤلیتونه ترسره کړي دي. موږ د تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ لیکه کې ولاړ یو. موږ تمه لرو چې نور هیوادونه هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیت منونکي وسي. ښاغلي مرتضوي سوداګري، ترانزیت او نور اقتصادي پروګرامونه د هغو فرصتونو په توګه یاد کړل چې افغانستان یې سیمې هیوادو ته برابرولی شي. افغان او امریکایي چارواکو د مخه مسکو د طالبانو څخه په غیر مستقیم ډول په ملاتړ تورن کړی و، خو مسکو دا ډول تورونه بې اساسه بللي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون لوی علت داخلي چې اوس مسکو ته دا څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیت په هکله د امریکا د همکارۍ پرته دا هیواد دې څه نشي کولی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد طاهر هاشمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې روسیې د افغانستان او امریکا د اساسو د حضور پرته څو غونډې جوړ کړې چې کومه پایله یې نه لرله. د ښاغلي هاشمي پر وینا اوس روسیې ته څرګنده شوې چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره د امریکا سره همکاري ضروري ده. ښاغلي هاشمي ویل روسیه غواړي تر یو حده دا جبران کړي، تر یو حده غواړي هغه سخت دریځ چې نیولی و او امریکا هم د خپلو پرېکړو شاته نه شوه جبران کړي. ښاغلي هاشمي وایي چې د پاکستان په اړه د امریکا د دریځ بدلېدل افغان امنیتي ځواکونو ته د هغوی ملاتړ او د روزنې د ورکولو اقدامات د دې سبب شو چې روسیه پوه شي چې دا ځل د امریکا دریځ ډېر کلک او جدي دی. هغه وایي چې روسیه هڅه کوي چې د دغه هیواد په اړه د امریکا په ستراتیژۍ باندې هم ځان خبر کړي. د همدې له امله یې دښمنۍ پر ځای د همکارۍ لاره خپله کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. په خوست کې د اړیکو دفتر ویلي چې لا هم په ځینو مواردو کې له بندیانو سره ناسم چلند کیږي. د دغه دفتر په وینا له یو شمیر بندیانو سره د خبرو په نتیجه کې ثابته سوي چې د ځینو بندیانو حقونه تر پښو لاندې سوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
په دغه ولایت کې د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس وایي په داسې حال کې چې د بشري حقونو په اړه عامه پوهاوی مخ پر زیاتېدو دی، له بندیانو سره اوس هم کله ناکله له تاوتریخوالي کار اخیستل کیږي. د یاد دفتر یو تن مسؤول شریف الایسا چې عدالت ته د لاسرسي په نوم د عامه پوهاوی پروګرام مخ ته وړي وایي چې له یو شمېر بندیانو سره د خبرو په نتیجه کې ثابته شوې چې د هغوی ځینې حقونه تر پښو لاندې شوي. نوموړي پر عدلي ارګانونو د خلکو د اعتماد زیاتېدو په مخه د یوې غونډې په حاشیه کې امریکا غږ ته وویل چې په ځینو مواردو کې د مدافع وکیل نیولو ته اجازه نه ورکول، په زور اقرار اخیستل، شکنجه او ځینې نور موارد شامل دي.
تقریبا موږ تر اوسه پورې د لسو په شاوخوا کې داسې قضیې لرو چې په هغه کې سرغړونه صورت نیولی ده. بعضې داسې قضیې هم شته چې په هغه کې په جبر اقرار سره خلکو نه اقرار اخیستل شوی ده. داسې قضیې هم شته چې کلونه او کلونه په محاکمو یا په هغه کې جریان لري ولې تر اوسه پورې فیصله شوې نه دي. فساد هم شتون لري په بعضې ځایونو کې.
په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې تر ډېره بریده د قانون د نه حاکمیت او په یو شمېر مواردو کې د روانو جنګ جګړو له کبله کیږي چې یوه برخه یې زندانیان جوړوي. د شریف الاحساس په وینا که څه هم په ځینو مواردو کې د بندیانو حقونه تر پښو لاندې شوي، خو په ټولیز ډول په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو ګراپ له پخوا ډېر راټیټ شوی.
پخوا مدافع وکیلانو ته اجازه نه وله، عدلني محکمې وجود نه درلود، د ښځینه اړوند قضیې ډېرې نه راجع کېدلې محاکمو ته. خوشبختانه اوس دغه موارد ډېر سوي دي، خلکو اعتماد ورځ تر بلې زیاتېږي، خو موږ هڅه دا ده تر څو دغه اعتماد نور هم لوړ سي.
په عین وخت کې د خوست د استیناب محکمې رئیس له بندیانو سره د ناسم چلند د تایید او یارت په اړه کوم خاص څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې اوس په عدلي ادارو کې د بندیانو د حقونو پوره رعایت کیږي. محمد افضل ملاخیل آشنا راډیو ته وویل چې د پخوا په نسبت اوس پر عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو اعتماد ډېر شوی او په دې برخه کې د اړونده ارګانونو او خلکو پر همکارۍ ټینګار وکړ.
هغه موارد چې نقصوي منګه ماده یې چې منګ الر خصوص محاکم کمزه کې مثلا د بشر د حقوق په ټوله کې او د متهمینو د حقوقو په خاصه کې هر مورد چې موږ سره کاغه د مربوطه ټیلو موسسه شریکی بلکم اورګانی یا د متهم وکیل مدافی موږ هر نوع همکاري ته په دې عرصه کې آماده یو.
په خوست کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد امیر بهیر په دې نظر دی چې که د قوانینو په اړه عامه پوهاوی زیات وشي تر ډیره بریده له بشري حقونو څخه د سرغړونو مخه نیول کیدای شي.
مونږ د قوانینو په ارتباط باندې خلکو ته عامه پوهاوی نه ورکوو، ځکه ډېر د بشر حقوق هم چې نقص کېږي یوازې په ډېرو محدودو ورکشاپونو په کال کې یو یا دوه ورکشاپه دوه ورځې دپاره د بشر د حقوقو له خوا نه یا کومه اعلامیه خپره شي، په دې باندې خلک عامه پوهاوی نه کېږي. خلک باید د خلکو اذهان تنویر شي د دې دپاره چې عدالت راولو، خلک باید په عدالت پوه شي.
د اړیکو دفتر یاد سرګندونې داسې مهال کوي چې د ډسمبر 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. عام باور داده چې افغانان لا هم د بشري حقونو د نه تطبیق له ستونزې سره مخ دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ننګرهار والی ګلاب منګل وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوال لا هم په دغه ولایت کې سته، خو د شاغلي منګل په وینا زور یې مات سوی دی. شاغلي منګل د امریکا ژغ د خبریال اکرام شنواری سره په مرکه کې ویلي چې د چین د جنوبي ترکستان د غور وسلوال هم د نورو بهرنیو وسلوالو تر څنګ په ننګرهار کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. د مرکې په سر کې شاغلي منګل په ننګرهار کې د داعش په خلاف د روانو پوځي عملیاتو په اړه پوښتنه سوي.
داعش په ننګرهار کې لا تر اوسه متاسفانه شته، خو هغه قوت چې تیر کال او تیرو کلونو یې درلود هغه قوت نه لري. د دوی قرارګاوې، د دوی هغه لوی پټنځایونه او د دوی رهبري هلته تر زیاته حده پورې له منځه تللې ده، او اوس په ځینو وړو ګروپونو کې لا هم ولس ته مزاحمت کولی شي او د ولس ژوند ګواښولی شي. په کوټ کې، په چین کې، په هسکه مینه کې دوی سخت وځپل شول تر په چراګامه پورې. خو په دې وروستیو وختونو کې بیا په خوږیانو کې یو رخنه وکړه، هلته د طالبانو ځینو ګروپونو ته ماتې ورکړه چې په نتیجه کې زموږ عام ولس ترې متضرر شو، خو هلته هم زموږ قوتونه تللي دي او د دوی د وړاندې تګ مخه یې نیولې ده او زیاتې سیمې د دوی له وجود څخه پاکې کړي دي.
د مخه داسې رپورټونه وو چې ډیورنډ کرښې د هغې غاړې د ورغزو د قبایلي ایجنسۍ څخه په زیات شمېر وسلوال د داعش په لیکو کې د شاملېدو دپاره راځي او ننګرهار کې جګړه کوي. آیا د لړۍ اوس هم روانه ده؟
هغه ګروپونه چې په لومړي سر کې ننګرهار ته راغلل، البته دوی په یو بهانه راغلل چې ګویا دوی د پاکستان د پوځ له عملیاتو له ویرې دوی راغلي دي. اول ته ورسره د سیمې خلکو د بشري خواخوږۍ له مخې مرسته هم وکړه، چې وروسته بیا دوی په داعش واوښتل یا د داعش فعالیتونه یې پیل کړل. د ورغزو ځوانان پکې ډېر زیات وو او د پاکستان د نورو سیمو اتباع پکې ډېر زیات دي، او له دې سره سره د نورو هیوادونو لکه د منځنۍ آسیا، د ازبکستان، د تاجکستان، ترکمنستان، حتی د چین د ایغور د سیمې ځینې ځوانان په لیکو کې شته، او یو تعداد کم خلک پکې افغانان هم شته، خو زیاتره یې خارجي اتباع دي.
ځینې سیمه ییز چارواکي وایي چې د عراق او سوری څخه یو شمېر فرانسوي او الجزیری وسلوال د افغانستان شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول جورجان ته تللي او هلته د داعش په لیکو کې په جګړه بوخت دي. آیا په ننګرهار کې هم تاسې د فرانسوي او یا الجزیری وسلوالو د شتون په اړه رپورټونه لرئ؟
نو په ننګرهار کې خو ما مخکې درته وویل چې یوازې اوس په خوږیانو کې دوی یو څه مزاحمت جوړ کړی و، په نورو سیمو کې د دوی ډلې په یو مخیز ډول سره ځپل شوي دي یا دوی د عملیاتو توانۍ له لاسه ورکړې ده، ځکه د دوی هغه د قومندي مراکز چې په ننګرهار کې درلودل هغه بالکل له منځه تللي دي. نو د کې شک نشته چې د مختلفو ایوادونو اتباع د دوی په لیکو کې شته، خصوصا د پاکستان اتباع پکې زیات دي.
ولی سب طالبان تو لگی چې کله دا ډله طالبان سره جګړه کوي افغان ځواکونه داعش ملاتړ کوي، تاسو دا ډول ادعا ته څه ځواب ورکوئ؟
نه، هیڅ کله داسې نه دي شوي. هر هغه څوک چې د افغانانو په وړاندې جنگي افغانان وجني، زموږ مشران سپینګيري اطفال دا وجني، زموږ مکاتب او زموږ سیهی مرکز ورنوي، هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي. دا کده طالب پونومي او کده دایش پونومي، هیڅ کله هم داسې نه دي شوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت یا زموږ قواو د یوې جنگي ډلې پلوي کړی وي. دواړه ډلې زموږ د خلکو دښمنان دي، تراغو چې وسله په غاړه وي او جنگيږي. خو خبره دا ده چې کله دوی خپلمنځي جنگونه کوي، د خپلمنځي جنگونو په نتیجه کې زمونږ محلي اوسیدونکي ولس دا بې ځایه کیږي، متضرر کیږي، دوی خپل کلیو او کورونو پرېښودو ته اړ کیږي. په هغه صورت کې مونږ باید د خلکو د مرستې لپاره سیمې ته قوتونه واستوو تر څو خپل خلک وژغورو.
د مرکې نه مننه.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې ایران په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو ته وسلې ورکوي او دا کار یې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو څخه سرغړونه ګڼلې ده. د امریکا سفیر نیکی هیلی خبرداری ورکړ چې امریکا به په دې اړه جدي اقدام وکړي. نور تفصیل د عاشق الله رحمزی څخه واوري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ایران په دې تورن کړی دی چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اتمی موافقې تر شا په پټېدو په منځني ختیځ کې بې ثباتي جوړوي. نیکی هیلی واشنگتن ته نږدې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د اطلاعاتي اژانس په مرکز کې خبریالانو ته په منځني ختیځ او په ځانګړې توګه په یمن کې د هغې په وینا د ایران د انکار نه کیدونکو مداخله په اړه یو لړ شواهد بخودل.
All of these weapons include parts made in Iran, some by Iran's government run defense industry. All are proof that Iran is
دا ټول وسلې په ایران کې جوړ شوې دي. ځینې د ایران په دفاعي فابریکو کې جوړ شوې دي چې حکومت یې چلوي. دا د دې ثبوت دی چې ایران د نړیوالې ټولنې پروا نه کوي. ایران دا کار یو ځل نه بلکې څو ځله کړی دی او د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو نه یې سرغړونه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر خبریالانو ته د هغه راکټ پاتې شونی هم وښودل چې تیره میاشت د یمن حوثي شیعه یاغیانو د سعودي عربستان د ریاض په نړیوال هوایي ډګر توغولی و. میرمن هیلی وویل چې د ملګرو ملتونو رپورټونه د یمن د حوثي شیعه یاغیانو د ورانکاریو شواهد په ډاګه کوي چې د ایرانی تجهیزاتو نه ګټه اخلي. میرمن هیلی پر دې خبره په ټینګار سره چې ایران د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو برخلاف په سیمه کې تاوتریخوالی او سختدریځۍ ته لمن وهلې ده، وی ویل چې د ملګرو ملتونو رپورټ دا تاییدوي چې ایران په سیمه کې تاوتریخوالی زیات کړی دی. میرمن هیلی وویل چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د دې ډول چلند په وړاندې یو نړیوال ائتلاف جوړ کړي چې ډیپلوماټیک اقدامات به یې یو برخه وي. مونږ به لاسترزنې کیننو او یوازې تماشا به نه کوو. مونږ به د قوت نه کار واخلو او جدي به اوسو او نړیوالې ټولنې ته به دا وښیو چې دا څومره یو غټ خطر دی. د امریکا سفیر همدارنګه ویلي دي چې امریکا به د کانګرس او ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د دغه شواهدو لودلو او ارزونې ته راوبولي. هغې وویل چې د مزایل دغه پاتې شونې یې د سعودي عربستان او د عربي متحده اماراتو نه په امانت اخیستي دي. سعودي عربستان او عربي متحده امارات د هغې ائتلاف مشري کوي چې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. د حوثي یاغیانو ضد ائتلاف همداشان په دې وروستیو کې پر یمن هوایي، ځمکنۍ او سمندري لارې تړلې دي چې هغه هیواد ته یې د بشري مرستو رسول هم د ستونزو سره مخ کړي دي. د میرمن هلی د خبری کانفرنس نو وروسته په ملګرو ملتونو کې د ایران نمائندګۍ سمدستي یو اعلامیه خبره کړله او په هغه هیواد باندې لګیدلو تورونه یې رد کړل او هغه غیر مسؤلانه لمسونکي او ویجاړونکي وبلل. له بلې خوا سعودي عربستان د ایران لوري د حوثي شیعه یاغیانو د ملاتړ په اړوند د میرمن هلی د څرګندونو او د ملګرو ملتونو د رپورټ هرکلی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ترنو ردونکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په دوه کلونو کې به په مخابراتي سکتور کې 2 میلیارد ډالر پانګونه وسی. دا چې د پانګونې لپاره کومې مشخصې برخې په پام کې نیول سوي نو شابه آشنا د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر سره مرکه کړي، هغه په پیل کې هم دا پوښتنه جواب کړي.
موږ څو برخې مشخصې کړې دي. لومړنی د مخابراتي سکتور دی چې هغې کې غواړو پانګول تشویق کړو او همکاري ورسره وکړو، امکانات ورته برابر کړو. دوهمه د آی سی ټي برخه ده چې د آی سی ټي په برخه کې چې دغه دور او زمان د آی سی ټي لپاره برابر شوی دی او د دې نه بغیر ښه حکومتداري هم نه کېږي، ښه خدمات هم نه وړاندې کېږي. نو دا یو ضرورت دی د نن سبا د زمانې دې په خطر باندې چې موږ باید آی سی ټي په برخه کې. دریم چې دی د انټرنیټ په برخه کې چې غواړو چې وکړو. څلورم یو مهمه برخه چې دی چې موږ د تقریبا څو موده مخکې د فایبر اپټکس لپاره مو د اوپن اکسس پالیسي د شورا اقتصادي څخه تصویب کړه او هغه موږ ته اجازه راکړه چې تاسو کولی شئ پانګوال یا هغه څوک چې غواړي چې په فایبر اپټکس کې سرمایه گذاري وکړي د نوري فایبر کې، نو دې په خاطر باندې یو ډېر ښه امکانات برابر شوي دي چې خوشکتور ته موږ اوس اجازه هم ورکړی دی او د دې جواز هم ورکولی کېږي او د سرمایه گذاري لپاره امکانات هم برابرول کېږي. په 2000 کال پورې انشاءالله 3 میلیارده شوي دي، تر 5 میلیارده پورې ورسوي دغه پانګونه.
حکومت په څه ډول زمينه برابره کې ځوانانو لپاره چې دا غوي مرسته ورته راجلب کی؟
زموږ لومړنی قدم به چې موږ کوشش کوو چې انټرنیټ ټول ته ورسو او قیمت یې ارزانه کو او خلک دې څخه استفاده وکړي. دا کار موږ وکړو دا غټ امکانات دي ډیجیټل مارکیټینګ لپاره او د خلکو د رسونې لپاره او خلک به زیات دې څخه استفاده کوي. او نور هم غواړو چې پبلک اویرنس باید وکړي چې خلک څنګه کولای شي څه ګټه واخلي او استفاده ترې وکړي. په څنګ کې چې ډیره مهمه بڼه ده د سایبر سکیورټي د دې د امنیت خوندیتوب هم ضرور دی. دغه امکانات باید موږ برابر کړو. دغه وظیفه ده او مسؤلیت مو ده.
بله، مننه اریوبی صاحب چې تاسو یوې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې خلک تل د هغې په هکله اندېښنه لري، هغه هم که حکومتولي ډیجیټل شي نو دې برخه کې به تاکید به لاړ ډیر شي چې هغه د کنټرول او د نظارت برخه ده. خلک د انټرنیټ د قیمتونو نه شکایت لري، سره له دې چې حکومت په بار بار د قیمتونو د راکمولو وعده کړې وه او استاس هم وعده وکړه خو تر اوسه پورې عملي شوې نه ده. دغه ستونزه به څنګه حل کړي؟
یو څه انټرنیټ ښه شوی دی پخوا پر تله باندې، دغه مسئولیت چې ما ته راکړل شوی دی په درو برنامو باندې کار شروع کړی دی. یو د بانک جهانی په امکاناتو او د مالی په همکاری باندې د دې په څنګ کې یو بل پروژې باندې موږ کار کوو چې انټرنیټ یا د فایبر نوري کیبل د وخان لارې نه وصل کړو. دا تفاهمنامه مو د چین دولت سره امضا کړې ده. دریمه پروژه چې موږ کار په کوو یو نو د انټرنیټ قرارداد دی چې هغه اوږدمهاله دی. په افغانستان کې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی.
په افغانستان کې د برېښنایي حکومتولۍ یا د ډیجیټل حکومتولۍ امکان څنګه او کله ګوري؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. د ښې حکومتدارۍ یا د الکترونیکي حکومتدارۍ لپاره موږ لومړنی سر کې مو په نوم د آسان خدمت ون سټاپ شاپ او پبلک سرویس یو نوې اداره ایجاد کړې ده چې غواړو د څومره عامه خدمتونه دي د پروسې ساده کړو او بیا د الکترونیکي حکومتدارۍ خواته لاړ شو. ټول سره یو ځای کړو، یو تعمیر کې به ټول عامه خدمتونه په ساده شکل او بیا کوشش کوو چې د الکترونیکي شکل باندې وو. دویم د الکترونیکي حکومتدارۍ کوم بنیادي کارونه چې دي هغه موږ شروع کړي دي. خو ښه خبره هغه ده چې تر هغه پورې موږ تذکره الکترونیکي چې د دې بنسټ او بنیاد بلل کېږي هغه موږ آماده یو. تذکری شروع شوه نو د هغه د الکترونیکي حکومتدارۍ بنیاد موږ کېښودلو. دغه کار کېږي انشاءالله.
ډیره مننه کوم وده.
ډیره مننه تاسو نه.
د خبرونو په پای کې د څو خبرونو غټکی. اسرائیلی عسکرو نن د جمعې په ورځ په بیت المقدس کې درې تنه فلسطیني ځوانان هغه وخت وویشتل چې د بیت المقدس پا په اړه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اعلان په ضد مظاهره کوله. 150 کسان د اسرائیلي عسکرو په ډزو کې زخمیان شوي دي. ټرمپ تیر هفته بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده او د تیرو دوه هفتو نه په بیت المقدس کې مظاهرې روانې دي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په یوه عاجل غونډه کې وویل چې د شمالي کوریا د ډارونکي رویې د بدلولو په خاطر باید په دوامداره توګه په هغه هیواد باندې فشار وهدل شي. ټیلرسن زیاته کړه، مخکې دینا چې متحده ایالات شمالي کوریا سره خبرو ته کښېني، باید چې د هغه هیواد رویه بدله شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیسون د عراقي چارواکو لخوا د 8 قیدیانو د چرمري کولو غندنه کړې. د دغه کمیسون یو ویاندې نن د جمعې په ورځ په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې عراقي چارواکو دا کسان په ناصره کې اعدام کړي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اورئ.